تاسو هغه زپی نو پر ځای د دې چې تاسو هغه وزپی هغوی سره خبرې وکړي نو همدغه وجه د ګیلمن وزیر خبر به تاسو د پاکستان په رسنیو کې وینئ نه د اوسه پورې د اسمنګ بحث شروع کی تر دې پورې ما د پاکستان ډان او د پاکستان جیو نو رسنیو کته پاره کې دا خبر هم نشته چې ګیلمن وجل شوی دی مړ شوی دی نو هلته کې چې کله دا خبر نه راځي په دې مسلو باندې د بحثونه نه کیږي چې بی ٹی ایم یا نور پښتانه په دغه سیمه کې څه غواړي د دوی څه مسلې دي نو د هغې سره دا کیسه نور هم خرابیږي خو د دې حل چې ما ته کوم ښکاري او زمونږ چې دلته کې زده کوونکو سره پوهانو سره ځوانانو سره خبرې کیږي نو د هغې ښه حل یا ښه خبره دا ده چې علي وزیر تیر کال په 2023 کې په سوات کې جلسې ته وینا کوله نو هغه کې هغه دا خبره وکړله که سوات کې د ناامنۍ مخه ځکه زر ونیول شي یا چې هلته کې د عملیاتو خبره شروع شي نو سوات ټول ولس چې کوم دی هغه په یوه خوله باندې ودرېږي یو اتفاق سره ودرېږي نو هغه چې دې وجه دا ده چې دغه خلک ډېر تعلیم یافته دي او ډیر چې کوم دی پوهري په خپلو مسلو باندې نو ځکه هغوی څوک داسې پاسانه نه شي دوکه کولی تېر وختونو کې که دوکه شوي دي خو اوس یې څوک نه شي دوکه کولی نو هغوی زر یو موټی شي پاڅونونه او مظاهرې شروع کړي او حکومت ته دغه ورکړي دا خبرداري چې موږ نور دلته کې عملیات نه منو بیک تاسو قبایلي سیمو ګورئ هلته کې تعلیم ډېر زیات کم دی پوهنتونونه کالجونه تر دې چې د 5 نمبر سکولونه نشته دی نه هلته کې پوهه سیاسي پوهه دومره نشته نو د وزیر خبرو تر اعظم هغه دا ویلي چې پښتانه ویشل شوي دي په سیاسي ګوندونو کې ویشل شوي دي پی ټی ایم د خپله باندې یو سیاسي ګوند ووته نو پښتانه که یو خوا دوی په ریاست تورونه لګي نو بل خو دوی په خپله هم په یو موټی نه دي
مننه اغلی شاجان دلته یو بل د پښتون ژغورنې غورځنګ ته اشاره وکړو په 2019 کال کې د دوی یو کس ووژل شو ارمان لونی ووژل شو بیا عثمان کاکړ ووژل شو له هغه نه وروسته د دوی دواړو ترمنځ عارف وزیر ووژل شو عثمان کاکړ او هغه لونی دا دواړه داسې ووژل شو چې په څټ ووهل شول او دوی بیا هسپتال ته لاړل روغتون ته هلته عملیاتو شو سرجري وشول او بیا وروسته ویل چې دوی د جوړېدو نه دي ورته کار له ګیلمن وزیر سره شوی دی په داسې یو ځای کې چې مخکې ما هم اشاره ورته وکړه چې د شک تیوري ډېره عامه وي او مومن صاحب هم دا خبره یاده کړله چې د پاکستان د حکومت رسنۍ د دې ګیلمن خبر هم نه دی خپور کړی نو فکر نه کوي چې دا پښتانه چې په پاکستان کې دي دوی به ډېر ګیلمن شي دوی به ورس په ورس په ځای دي چې دغه اسلام آباد را نږدې کې دوی به ډېر خوابدي شي او کېدای شي چې په دوی کې هم دغسې یو پاڅون را پیل شي لکه په بلوچانو کې شروع شوی دی
داسې دا چې ټول نه لومبې خو زه د شک دا تیری کنسپیرسي تیری باندې خبره کول غواړم استعماریت چې دی امپیریالیزم چې دی دا شک نه دی دا یو مکمل منظم طریقې سره د درېمې نړۍ ملکونو باندې قبضه او کلونایزیشن پلان دی دا معاشي طریقه باندې او جنگونو په ذریعه باندې نو دا بالکل هم دا بلکې په خپل ځان کې ټول نغټ سازش دی پہله خبره دویم خبره دا چې سو پورې تاسو کوم خبر وکړه چې د ټولو د وژلو طریقه واردات یو دی چې پسر باندې ولي سر باندې زخمونه ورکوي دا خبره په خپل ځای باندې درسته هلو تاسو ما اورئ
بلې ما دا پوښتنه کوله کنه مالی خو د شک تیوري تاسو رد کړه تاسو ویل چې نه دا نه دی او دا یو حقیقت دی که د شک تیوري رښتیا وي که نه وي لیکن خبره دا ده چې یو ډول خلک وژل کیږي او د پاکستان د حکومت رسنۍ چې کوم په اسلام آباد کې دي کنه هغوی کورج نه ورکوي دغه سوې خبرې ته لکه د ګیلمن وزیر د وژلو پیش ته نو دغه د شک تیوري پخپله پیدا کیږي
پاتې شوه دا خبره چې پاکستان ریاست په دې کې څه کردار دی پاکستان ریاست او پاکستان فوج چې دی په دې کې مکمل پارټي دی او پښتون کامی سوال په خپل ځای باندې مکمل موجود دی چې کله نه پاکستان جوړ دی د بلوچو سوال موجود دی سنو پوچھ تاسو خبر وکړه چې د بلوچو په طرز باندې یو ملیټنټ سټرګل خبر هم چې وکړله نو تر اوسه پورې خو پښتون چې څومره تاریخونه دلته کې هلې ځلې روانې دي اکثریت چې دی هغه د پوره منجدجوت خبره کوي او امکان لري چې راتلونکي وختونو کې چې د ظلم دومره زیات شي دا خو پښتون کام به فیصله کوي او زه دې خبرې سره متفق یم چې د پښتون مقدمه چې دا په هغې باندې یو کنسنسس پکار دی چې لار تګلار څه ده او مستقبل کې مونږ کم طرف ته تلل غواړو، آیا مونږ د پاکستان په ریاست په فریم ورک کې ځان ته خپل مستقبل ګورو یا مونږ ځان ته بل څه پروګرام ټاکل غواړو؟ نو ما په خیال باندې چې دا خبره خو کول پکار ده.
وبخښئ تاسو په
یو کنسنسس پښتون کوم پرست قوتونو کې یو کنسنسس پکار دی. او پاتې شوه د پاکستان د ریاست خبره، نو هغه ډېر جابر ریاست دی، هغه سره سپرسونک هتھیار دی، هغه سره کاروبار دی، 38% کارپوریټ کیپیټل چې دی هغه پاکستان فوج سره دی.
وبخښئ تاسو خبره پرې کومه، تاسو وایئ چې پښتانه کنسنسس رامنځته کړي، پښتانه قوتونه څومره چې دي دغه سیمه کې، نو تاسو څه ګورئ چې دغه کوم سیاسي ګوندونه دي؟ وختي هم موږ خبر وکړه چې پی ټی ایم د خپل یو سیاسي ګوند ووته، نو پښتانه تاسو څه ګورئ چې دغه کنسنسس ته به ورسیږي که نه؟ دا څومره ګران دی ستاسو په خیال باندې؟
دا خو په تاریخ فیصله کوي، او دا چې د وختونو دومره سخت را روان دی، ځکه چې ما سر کې وي چې یو دویم کولډ وار چې دی هغه شروع شو، نو ظاهر خبره ده چې دغه ټول پښتون کم پرست قوتونه چې دي، سیکولر پروګرسیو قوتونه چې دي، دا چې ټول یو ځای شي او یو کنسنسس نه بغیر بله لاره نشته ده مونږ سره، او مونږ خپل ځان ته به فیصله خامخا کوو، او دا فیصله به مونږ باندې تاریخ کوي، که څوک رضا وي که څوک نه وي رضا. څنګه چې ساحل صاحب وایي چې دا تاریخ جبر دی او جبر نازور.
وبخښئ آغلی شاهجهان، په دې کې شک نشته چې کله چې په یو قوم په یو ملت باندې فشار راشي هغوی سره یو ځای کیږي، لیکن ستونزه شاید دا وي چې دغه پښتانه چې دا اوس په پاکستان کې دي، حتی د افغانستان خواته سي دي، دوی د جګړې په ډګر کې سره یو ځای کیږي، نه د سیاست په ډګر کې. زه تاسو ته مثال درکم، تازه د ګیلمن وزیر دوی د پی ټی ایم سوله ییز مبارزه کوي، د ګیلمن وزیر له وژلو وروسته ټی ټی پی اعلامیه خبره کړې ده، ویلي دي چې په دې باندې ډېر خوابدي وو او دا یو مبارز سړی وو. ګوره تاسو لما سره هم نظر یاستئ که نه، کله چې فشار راځي، کله چې خلک وژل کیږي، کله چې د سوله ییزې مبارزې مخه نیول کیږي، نو هغه وسلوال سره نږدې کیږي او وسلوال هم له دوی سره یو ځای کیږي، او ممکن دا قصه ټوله بیرته وسلو جګړو ته مخه کړي.
ما په خیال باندې چې مونږ ما ته خو کم از کم په دې باندې وضاحت دی چې د پښتون کم مقدمه چې دا هغه په مترکی بنیادونو باندې مخکې ګفتل پکار دي، کم از کم ماته په دې خبرې وضاحت شته. او نور دا چې ما څنګه وویل چې راتلونکي وختونو کې به دا خبره فیصله کیږي، او زه د دې اوس پروجیکشن نشم کولی چې آیا دا نوي لیکونه چې کوم را روان دي چې بھئی ریلیجیس ملیټنټس چې دي دا نیشنلسټ دي، زه په خپله باندې دا تیری ریجیکٹ کوم، ځکه چې نیشنلزم چې دی هغه نیسیسریلی یو پروګرسیو او سیکولر نظریه ده، او هغه د مذهب په بنیاد باندې سیاست چې دی هغه په بنیاد باندې نه ده ولاړه. نو ما په خیال باندې داسې به شاید ونشي.
وبخښئ په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د مذهب په بنیاد سیاست واکمن دی، ګمان نه کوي چې په دې خوا باندې هم د ډیورنډ د کرښې دې خواته د پاکستان خواته به هم په پښتنو باندې تاثیر وکړي؟ محمد صاحب که بیرته د ګیلمن موضوع ته راشو کنه، د او تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې پی ټی ایم په خپله هم دوه برخې ویشتل شوی دی، لیکن له تیرو څو کلونو له 2013 کال را وروسته چې ګورو د مشال راډیو له لارې کوم راپورونه تاسو خپاره کړي دي، پښتانه ملت پال ډیر سره ویشل شوي نه دي؟
همدغه خبره ته زه بیا راتلم چې پښتانه تاسو څنګه وویلې که نه، که نقیب مسیر مړ شي نو دوی به را یو ځای شي، که ګیلمن مړ شو نو محسن دوړ په خپله باندې هسپتال ته ورغلی، که په محسن باندې برید وشو نو د پی ټی ایم ملګري ورغلل، خو چې کله دغه حالت نه وي، څوک مړ شوی نه وي، څوک وژل شوی نه وي، نو دوی بیا د یو بل خلاف لګي، یو بل مخالفت کوي، یو بل پسې ملنډې کوي، لانجې جګړې کوي. ما خپل پروګرامونه ته دوی راوستل. نو همدغه خبره ده چې څومره قوم پرسته ګوندونه دي، زیاتره قوم پرسته ګوندونه، هغوی که په سیاست کې دي او که هغه په مبارزه کې دي، سازمانونه جوړ کړي دي، نو هغه الله یو ځای کیږي چې کله غټه پیښه وشي لکه د هغې پورې دوی نه یو ځای کیږي،
او چې دوی
غمجنه پیښه او چې پیښه وشي د هغه هم څو ورځو پورې بیا دغه نه پس بیا خپل سیاستونه شروع شي، خپل ګټه شروع شي. او لکه زه به ستاسو سره لنډه خبره دا وکړم چې د خیبر پختونخوا کې چې څومره زه هلته په هغه ځای حالاتو باندې پوهېږم، او دلته کې د پاکستان تر کلیسا په دا به 15 کاله شي چې دغه سیمې ځوانانو خلکو له ووټ ورکو او هغوی په حکومت کې راوستل. نو دغه ځای 80% ځوانان که تاسو په ټولنیزو رسنیو کې وګورئ، که د عمران خان جلسو ته وګورئ، نو هغه اکثره پی ټی آی پسې ولاړ دی. خو که اوس د پاکستان تر کنساب د پوځ سره خپله لانجه راغلې ده، نو اوس ځوانان لګیا دي همدغه خبره کوي چې باچا خان سمه خبره کوله، منظور پښتین سمه خبره کوي چې دغلته کې غیر جمهوري قوتونه هغه جمهوریت دپاره تاوان دی، د پښتنو دپاره تاوان دی، د بلوچانو دپاره تاوان دی. خو که سبا بیا د پاکستان تر کنساب د مشر د ریاست سره روغ راځي، د پوځ سره روغ راځي، د ته اقتدار ورکړی کېږي یا نور څه کېږي، نو همدغه ځوانان به بیا عمدغه خبره به کوي چې کمې خبرې به دوی مخکې کولې، چې که پرس که څوک چا به څه خبره کوله څه وخت مخکې، نو هغوی به ویل چې تاسو د ریاست سره تاسو غدار استئ، تاسو پادار نه، پښتنو ته به دا خبرې کولې. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې پښتانه سیاستدانان، پښتانه ځوانان هغه اله را یوځای کېږي چې کله څه غمیزه وشي، او دا ډیره
دا د غم
خبره، تاوان خبره.
مننه مومن صاحب. اغل شاه جهان، دلته د دې له خاطر لکه څنګه چې مومن صاحب اشاره ورته وکړه چې پښتانه په غم باندې سر راټولې شي، خو مخکې تاسو دا وویل چې دا د تاریخ جبر دی او آخر به پښتانه د پاکستان خواته او یا د افغانستان دننه چې کوم افغانان دي هغوی د ټول سیمې خلک آخر به یو پریکړه کوي. لیکن څه اټکل کوي په دغه اوسني شرایطو کې؟ دا اوس چې ورته ګورو افغانستان کې حکومت ته هیچا په رسمیت نه دی پیژندلی، خپل سیاستواله مرسره یو ځای نه دي، یوه لویه برخه په پاکستان کې داسې حال دی چې اقتصاد ډیر خراب دی، په میلیاردونو ډالر پاکستان قرضدار دی. د پاکستان د پورونو تازه راپور وایي چې تاسو په اسلام آباد کې هستئ چې شاوخوا 200 میلیارده ډالرو ته رسېدلی کورنۍ او بهرنۍ پور. بلې خواته په پاکستان کې امنیتي وضعیت هم خراب دی. او نو تاسو څه اټکل کوئ چې دغه څه وخت به دغه د تاریخ نتیجه راوځي؟ دا کوم څه چې تاسو مخکې اشاره کوله،
یو خو چې تاسو کومه خبره وکړه چې پښتانه چیرې نه دي رایوځي شوي، دغه نقطه نظر سره زه اختلاف لرم. نه، د پاکستان د غونډ تاریخ ټولو نه غټ مترقي ګوند و، په هغې کې ټول پښتانه و، بلوچ او نور سندیان هم ورسره ملګري وو. نو یو خو دا خبره صحیح نه ده، تاریخي طور چې چیرې هم پښتانه نه دي یوځای شوي، دا خبره
بالکل تقسیم شو ویشل شو. بیا په تاسو ګوري
او داسې دا چې بیا دا چې داسې پونم جوړ شوی و، او اوس هم نن چې زه تاسو سره خبرې کوم، خبرې ترې روانې وي چې په مشترکاتو باندې ټول پښتونخوا کې چې کم مترقي قوتونه دي، کم پرست قوتونه دي، هغه راغون شوي او مشورې روانې دي او باقاعده اجلاسونه هم روان دي. نو داسې نه ده چې دا صرف د خبریالو ته معلومه ده، یا انکرانو ته معلومه ده، یا ټي وي باندې ناست تجزیهکارو ته معلومه ده چې زمونږ د تګ لاره څه ده. دلته خلک ناست دي، هغوی خپلې هلې ځلې کوي، کوششونه کوي چې مونږ یو مشترکاتو باندې خپل مشترکه یو جدوجهد مبارزه چې ده هغه جوړه کړو. او پاتې شوه تاسو بخښنه غواړم،
وبخښئ بېرته په همداسې تاسو په همدغو خبرو کې بل څه وه، د څه په بار له څه سره به مبارزه کوي؟ له دې سره به مبارزه کوي چې ونه وژل شي لکه ګیلمن چې ووژل شو، او که به له دې سره مبارزه کوي چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې سړه جګړه روانه ده، د نړیوالو غم بخوري، د څه غم بخوري پښتانه؟
داسې ده چې دا خو دا داسې اوږد جنګ دی، دا اوږده مبارزه ده، ځکه چې زه بار بار بیا بیا دا وایم چې په دې شخړه کې، په دې سیمه کې ډېر قوتونه چې دي هغه لګیا دي. په دې کې امریکا لګیا ده، په دې کې پاکستان فوج لګیا دی، په دې کې چین مفادات لري، په دې کې عرب هم مفادات لري. نو دې وجې نه زه دا وایم چې دا چې دا تاسو بار بار دا خبره کوئ چې دا صرف د پښتنو نه اتفاق نه بې تفاقۍ د وجې چې دی پښتانه وژل کېږي، دا نقطه نظر درست نه دی. دې کې ډېر زیات قوتونه چې دي هغه لګیا دي، او هر چا خپل خپل پراکسیز دي، هر چا خپل خپل طالبان دي، هر چا خپل خپل ډیت سکواډس دي. او دا طبیعي چې دا صرف د پښتنو د نا اتفاقي په سر باندې اچول چې دي دا غلطه خبره ده. پښتانه جنګېدلي دي، ان پی چې دي تقریبا 12 سوه خپل ټاپ موسټ فرنٹ لائن لیڈران چې دی هغه شهادت نشوي دي. دین علاوه زمون فنکاران ادیبان ټول لګیا دي مسلسل مبارزه کې دي او سلام مشورې نن روانې دي. نو زه خدا وایم چې بهرحال مونږ هلې ځلې چې دي زمونږ مبارزه چې ده هغه دوه مخیزه ده. یو خدا چې زمونږ سیمه باندې چې کم عالمی استعماری جنگ دی ڈالری جنگ دی مونږ دغه خلاف جنگی دو. دویم چې دی د پاکستان چې کم ریاست دی په خپله باندې په دې کې ملوث دی هغه سره سره زمونږ چې کم د حکمرانۍ حق دی هغه پختون کام ته نه دی ملاو بلوچ کام ته نه دی ملاو. دې نه علاوه زمونږ وسایلو باندې قبضه ده او ورسره ورسره زمونگا چکم خاورا دا پاگے باندے دی کلا اڈی جوڑائی کلا سکی او کلا سکی او کلا غین کوریڈور جوڑائی کلا سرزر تے نو باسی کلا وسائل تے نکری او نوزد آوائم چی اوبو بجلی قدرتی وسائل دی ٹولو باندے چی خبرہ کول دا زمونگا مبارزہ دا چی کامی سوال کامی چی مر خلاف مبارزہ او ورسرا ورسرا داغه ډالری جنگونو خلاف مبارزه چې دا زمونږ مبارزه مختلف شکلونو کې روانه ده. دین علاوه پښتون ورکر چې دی هغه دا وخت کې په غلف کې غلامۍ باندې مجبوره دی ځکه چې د جنگزده علاقو نه تللی دی. پښتنه ښځه چې ده هغه بې تعلیمه پاتې شوه، روزګار نشته، علاج نشته. دا هم زمونږ مبارزه کې یو اړخ دی چې زه غواړم چې مونږ خپل مستقبل کې خپله مبارزه د 4-5 شکلونو کې جاری ساتو. نو دا مبارزه محدوده نه ده، دا مبارزه لنډه نه ده، دا یو لوی جنگ دی.
اخنیش راجان ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړله، د ګیلمن وزیر هم دوه ورونه په عربي هیوادونو کې په مزدوري لګیا دي او دی په اسلام آباد کې ووژل شو. له همدې سره دا خبرونه راغونډو.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
کنده خزه یې مخ غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا زادي را دي نو د کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، تاسو به مخکې د ازادۍ میلمه د ځنګړو برکو په لړۍ کې په لندن کې لدیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وی. خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو په خوای په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کوو. نن له محب اوریاخیل سره ځنګړې مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې لدی چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو. دغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکل کوم رانا اچو. له ښاغلي اوریاخیل څخه مې د مرکې په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 نه شروع کړو. د 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تلو تایلند ته انډر 17 یعنی د ولس کلونه لاندې کوم عمر چې کوم لوبغاړی وو هغه سفر وو. بیا هغه سفر موږ خوشبختانه ټورنمنټ ګټلی وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغې نه بعد زه لاړم انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کلونو کم عمر کوم لوبغاړي چې دي هغه هم زموږ سفر تایلند ته و. هغه هم نو هغه هم خوشبختانه موږ ګټلی وو چې هغه کې بعضې لوبغاړي زه اوس هم په ملي ټیم کې شي دي هغه لوبغاړي موږ سره وو. نو بیا د 19 کلونو اسی جام موږ لوبولای د 19 کلونو کوالیفاینګ راوند شو او ته وای هغه هم کړه دا هغه په آیرلند کې. بیا د 19 کلونو ورلد کپ هم لوبولای دا چې هغه 2012 کې په استرالیا کې وشو. بیا هغه نه بعد په استرالیا کې مش پرفورمنس وکړو بیا سلو سلو د افغانستان ملي ټیم ته راغلم. د افغانستان په ملي ټیم کې تقریبا 2 کاله زومه مختلف لوبې مې وکړې مختلف ٹی ٹوینٹی مثال او وان ڈے لسٹ میچونه او فرسٹ کلاس می موټر لاغه ټیم کی فرسٹ کلاس هغه ټیم کی هغه د انټر کانٹیننٹل کپ ویلی نو هغه انټر کانٹیننٹل کپ تقریبا پنځه پګلو وکړي دي نو بیا وان ڈے انټرنیشنل می کړی دي نو همدا ټول جریان او چې ما دومره کرکټ وکړو سلو سلو داخلي لوبې می کړی دي مثال لیګونه او داخلي شپږیزه وه ملیون لیګ او نور بعضې نور شخصي لیګونه چې هغه می داخلي لوبې ولیدي نو بس دغه زما د کرکټ ټوله سناریو چې په افغانستان کې هغه
تاسو ویل چې په ملي ټیم کې هم دوه کاله پاتې شوي یاست په ملي ټیم کې چې کله وای بهرنۍ لوبې مو کړې دي له کومو ټیمونو سره کوم هیوادونو سره
بله او بهرنۍ لوبې مې زما ون ډے انټرنیشنل ډیبیو چې هغه د سکاټلند په خلاف و چې هغه موږ په شارجه کې کړی و په یو ای شارجه کې دوه لوبې هلته ما کړې ون ډے انټرنیشنل او فور ډے میچونه مې د زیمبابوې په خلاف کړې هغه په زیمبابوې کې و او نور د پاکستان په خلاف مې لوبې کړې پاکستانی ټیم په خلاف لاهور کې د پاکستان یا ملتان او دې ښارونو کې موږ سفرونه درلودل نو دا هغه لوبې چې ما په ملي ټیم کې کړې و او یو بازي ټورنمنټونه نور مو چې د ای سی سی ټروفی نه تویلې هغه کې دا کوم ټیمونه عمان مثال یو ای او دغه ټیمونه په غوښ کې لوبېدل نو زمونږ ټیم هم په دې ټورنمنټو کې هغه وخت لوبېدو چې په غوښ کې زم د ټیمې ساو ما او په دې ای سی سی ټروفی کې ما مثال شرکت کړو او بل ټورنمنټ په غوښ کې شو په سنگاپور کې چې هغه د ایمرجنګ هغه ټورنمنټو او د نور ملکونو مثال انډر 23 ټیمونه راتل مثال پاکستان او انډیا او دي ټیم زموږ نیشنل ټیم نو پاره کې م ولو ویدل ما نو یعنی د افغانستان په نمایندې کې ډېر لوبې کړې دي
تاسو دند اپ لوبډله کې څو یعنی تاسو توپ وهون کې وي یا بیټسمن او ک توپ چون کې یا بولر
زه خپل توپ وهون کې ومه او سم مثال توپ وهون کې لوبې کومه نو زما پوزیشن څلورم نمبر دی یعنی بری کسان چې کل اوټ کیږي بیا غینه بس فلورم شي راځي غاز ماغه پوزیشن دا او زه کله چې ټیم ته هم راغلم د مینوس کلنو نو په دې پوزیشن لوبې دمه او بیا چې ملي ټیم ته هم راغلم نو ما پوزیشن هم دا فلورم به بیا پینګم ما
تاسو تر ټولو زیات سکور یا زیات منډې چې تاسو په دا دومره عمر کې کړی دی د خپل کریر په ترڅ کې څومره وي
د ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارن زمې کړی دی هغه دلته په انګلند کې او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه سلویقو چې هغه مې په فرست کلاس کې کړی و
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوي په کومه کچه په کومو لیګونو کې تاسو لوبې گئی
په انګلستان کې دلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګې هم لوبه کوه مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي چې کوم ټورنمنټونه ایزاغي ما
ای سی بی نه مطلب تاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی
bale انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل پریمیر ډیویژن او کرکټي چې ما ټاپ کرکټي دی وملکی هغه پریمیر ډیویژن دی بیا د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی دا کاونټي میچونه تاسو مثال ګوري په ټلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې نو د پریمیر ډیویژن پلیران پکیږي بیا هغه ټورنمنټ ودا نو ما د ملک درې څلور ډیویژن هم لوبولې دي مثال ډیویژن 3 ډیویژن 2 ډیویژن 1 او پریمیر ډیویژن هم لوبولې او همدارنګ د یک شنبه پوره یا مثال سنډي کوم لیګ کیږي دا دلته برټش تامل لیګ او توي پاره کوم لوبې کوم او بعض نور د افغانستان افغاني ټورنمنټونه میدلته پاره کوم لوبې کوم او بس دا کرکټ چې ما دلته کوم او نو سره لګیا ما
عمر ستاسو څومره دی
زما عمر یو دیش کال
دا سه تما شتا په دې عمر کې چې تاسو به کله لګوډان دی ولار شي او د انګلند په ملي لوبډاله کې به یو وخت غړی ووسیږي
نو هغه زما نو زما د فټنس پورې تعلق لري چې زموږ فټ ما او زما پرفورمنس پورې تعلق کوي چې زموږ د پرفورمنس د کومه او فټ او سم نه بیا زه کولای شم چې مخکې ولوږم نو هغه ټول کرکټ د سیو لوبه ده چې زموږ فټ او سی او پرفورمنس دی وی نو ته مخکې تلای شي نو ما خپل ته فټنس باندې کار کوم زه خپل تمرینات هم کوم او بل جم مخبل کوم فټنس رننګ دا ټول مخبل دا روان سات یعنی زه لګیم کومه نو هغه ټول تا فټنس په دې تا پرفورمنس په دې چې مته په ټول سلام هو دا کوي چې مخیلا شو مخ کرکټ وګي
بیا کار هم کوي کوي وازه کرکټ کوي
بله او نو موږ تاسو دا دې ملکونو کې خو د مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلي وو چې کار خاتمن کوو ځکه بیکاره کیږي نه نو کار کوم بلې وو
بیا کار او کرکټ هم زمانه کیږي
بله زما کار بیا خوشبختانه ټایمینګ ښه ده ز مثال سهار زما نو څلور پنځو نه بعد بیا کیږم بیکاره کیږم بیا دې ملکونو خو بیا ماښام نه وخت کیږي نه هو نه نیم بجې بیا د کوم شم چې خپل تمرینات په غیټم کې مثال د کار نه بعد کله فری اوسم نو زه کوم خپل تمرینات ادامه ورکوم
نو دا کار خو یوازې د سیاو څوک کولای شي چې کورنۍ او ماشومان ونه لري تاسو واده کړئ
بله و واده مې کړو یو زوی مې ده ماشاءالله نو بله
نام خدا نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس دا ټول خبرې په یو وخت کې کیږي
بله الحمدلله زه اوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړی دی چې کم وخت مې د کار او کم وخت مثال خپل تمرینات ته ځم او خپل فامیل ته وخت ورکوم نو الحمدلله ټول طرف څه شم او لګیم رسیږي کوم بله
په ملي لوبډله کې لچا چا سره تاسو یو ځای کار کړی دغه ستوري چې اوس په ملي لوبډله کې لوبیږي او دا اوس په شل اووریز نړیوال جام کې ښه بریاوې درلودې لدې اوس سره تاسو یو ځای کار کړی کرکټ مو کړی
بله دا کوم سکواډ چې اوس دا یعنی ټول سره مالو وکړي او ټول ماتي یعنی او موږ سره مثال داخلي لوبیم کړی دي خارجي لوبیم کړی دي پټورو کې مو سره ملو وکړي والے
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخ کاریږي چې ځوانان دي او هیټو کې کوي ډېر د سیم سرشار ځوانان ښکاریږي تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لري دي هغه وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې بلې یو ځای نه بل ځای ته تلې یا مثلا کله چې په یو ځای سره اوسېده په خپل هوټلونو کې کله چې په لوبغالي کې د لوبې میدان ته ورتلې د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راټوي او ریډونکو ته
بلې خاطرې خو زیات سره موږ تیرې کړې دي زمونږ په ټیم کې ګلبدین دی ټوکی وو ډېر ټوکی به کولې و سم ټوکی په ټیم کې او کریم صادق ډېر ټوکی وو مثال الکان به څنګه ولم الکان سره ټوکی به کولې ډېر به هغه د ګراوند ماحول به ډېر خفاتلو همدارنګ شهزاد محمدي اغه دې ټوکی کولې په ګراوند کې خو یعنی خو وخت موږ تیر کړو ټوکی الکان ټول خالصانه ټیم کې یعنی د ټیم ماحول به خو مثال یو بل به سپورټ کولو مثال یو نو پلیئر بچ راغی یا به سینیئر پلیئر نو ټول به سره لکه یو کور غني یو فامیل غني به موږ سره وخت تیر کړو یعنی خو موږ ټوکی وکولې الکان ټول یو بل سره
تاسو ژوند په کابل کې کړای ک په کومبل ولایت کې اوسېدی
بله ما ژوند په کابل کې تیر کړی او دا کوم کابل کوم سټیډیم چې دا بین الملل سټیډیم همدا زما هوم ګراوند هم مثال په نیسی په سلا یعنی عمل ته ما کرکټ شروع کړی او عمل ته مې کرکټ ادامه او کمل ته مثال مخکې لاړم او د افغانستان نمائندګي مې وکړه
درس مو څومره ویلای
درس مې دولسم پورې د افغانستان دولسم مې ویلې بیا مې نور ادامه ورنه کړه ځکه چې زه کرکټ مصروف شوم او بیا مې نور شو کولای چې خپل درس ادامه ورکړم
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي که تاسو ووایئ چې مثلا تاسو په د ولس کلنو په لوبډله کې هم وایئ او په ولس کلنۍ کې غالبا تاسو به یا په یولسم یا دولسم ټولګي کې وایئ د ښوونځي دا درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي
بله ډېر ښه پوښتنه تاسو کړله زه به چې کله سفر ته تلم نو سفر به زموږ یو میاشت وو مثال یو نیم میاشت به وو یا به زموږ کیمپ به چې ولګېدو هر ټورنمنټ لپاره به زموږ کیمپ کرکټ بورډ به کیمپ ارینج کولو نو هغه کیمپ هم د شلو ورځې بیا پنځلس مثال یعنی دوه میاشتې یو نیم دوه میاشتې به زه د مکتب نه به لرې وم بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دوی ټول پوهېده چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبو ته تللی یم. بیا مشکله وه ځکه ما خو درس نه کېدلو، بیا همکاري راسره کوله، مثال زموږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله، خو زیاتره وخت به زه بهر وم، خارج کې به وم، په مسابقو کې به بوختم. نو بس هماغه وه چې تر دولسم پورې مې درس وویلی، مکتب نه ورسول، د هغې نه مخکې ونه شو کړی.
بیا دغه همکاري چې دی سرښوونکي او نورو استادانو در سره کوله، دا لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې که نه اسې شخصي ملګرتیا وه او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري هم مرسته کوله؟
خو نو پوهېدل چې زه مثال لوبو ته ځم او مثال د افغانستان په نمایندګي وتایم یا خارج ته تللی یم، بیا هغوی پوهېدل، هغوی لیدل سوشل میډیا په ترو، نو هماغه وه چې بیا کومک همکاري کوله. نو او هغه د ملک نمائندگی لپاره به راځه کومه کوم کاری کوو.
مثلا تاسو په یو کال خو ټول تعلیمی کال مثلا لس میاشتې ولس یا نه میاشتې دغه سی وي، نورې خو رخصتۍ کې راځي کنه، بیا په هغه کې چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل وه، کېدای شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تللی، نو تقریبا ټولګي او درسونو ته به شاید هیڅ نه تللی. که څنګه دغه تجربه اوریدونکو ته ووایا چې یو کرکټر چې په 15 کلنۍ یا 16 کلنۍ باندې کرکټ پیلوي، یعنی له نهم لسم یولسم دولسم ټولګي نه، دا خو ډېره اوږده موده، 4 کاله تعلیم دی، دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا، د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمیږي؟
بله، و مشکل وو ځکه چې وخت هم نه شو ورکولی کنه مکتب لپاره یا درس لپاره. نو هماغسې وو چې حقیقت به تاسو ته ووایم، ما خپل لسم صنف تقریبا درې پیره ویلی ده، دا مې ځکه درې پیره ویلی چې زه به نه وم کنه، غیر حاضره به وم یا هغه وم، بس هماغه وو چې بیا به رن ټول درس پاس شو، ځکه زیات وخت به نه وم کنه، یو دوه میاشتې به کومک اثر وکړو، مثال سرمالم او استادانو کنه، بیا به چې وکتل چې زه به زیات غیر حاضر وم، بیا به محروم شوم، هلته به محروم به ورته ویلې کنه د هغې نه. نو هماغه وو چې بیا مثال د لسم ټولګی چې ما تقریبا درې پیره ویلی، هغه ځکه چې زه به نه وم، زه به غیر حاضر ډېر زیات وم. بلې،
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دي، دا له تاسې نه وروسته نسل چې راغلی د لوبغاړو، د دوی هم همدا کیسه ده؟
بلې، بعضي لوبغاړي نوم دلته نه مینشن کوم، او یو دوه لوبغاړي دي هغوی به همدغسې غیر حاضر به وو، مثال په میاشتو میاشتو به غیر حاضر وو مکتب نه، بیا به هغوی سر معلم او استادان ته بعضې توفې دا لږ داسې د خندا وړ خبره هم ده، خو بیا هم توفې
دا ده د جمهوریت په کلونو کې.
بله بله، توفې به مثال توفې به یې اخیستلې وو استادانو سر معلم ته، بیا به هغوی سره کومک کولو. بله،
تاسو هم توفه چاته ورکړې کنه، تاسو هم محرومیت په ځانو منه؟
نو ما که توفه ورکړو خو بیا به درې کاله مال سم نه ویلې.
اوس څنګه کیسه ده؟ اوس هم زمونږ داخلي کرکټ نسبتا ښه روان دی، او ماشومان له همدغه 15 کلنۍ او 16 کلنۍ نه کرکټ پیلوي، نو اوس خو به په مکتبونو کې همدا کیسه وي، توفې ورکول کیږي، او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي په ښوونځیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې؟
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه یم تکل صاحب، او زما معلومات نه لرم، مثال چې دوی اوس دا تعلیمي نصاب څنګه دلته، او مثال کومه کونه شته ورځ نشته پلیران سره، زه خپل اوس دلته یم، زما معلومات باریک نه لرم.
ښه، دا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتما به یې کله ترې وپوښتو. له تاسو مننه چې ټولې پوښتنې مو صادقانه ځواب کړې. اوریاخیل صاحب، دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوئ، داسې لوی توپیرونه یې که اورېدونکو ته ووایئ؟
بله، نو دومره ده چې کوم استعداد چې ورته وایي که نه یا ټیلنټ چې ورته وایي، په افغانستان کې استعداد ډېر زیات ده، لوبغاړي موږ ډېر زیات با استعداد لوبغاړي دلته لرو، ځوانان ډېر زیات با استعداد دي هلته. زه چې هلته وم مثال ما به ډېر لوبغاړي کتل، ډېر به ول، هغوی ته به موقع ملاوه نه شوه، بیا به هغوی څه وکړل چې وطن به پرېښودل او لاړ به خارج ملکو ته. دا اوس موږ تاسو په دې اروپایي ملکو کې بعضې ډېر ټیمونه ګورو چې دي کې افغانان لوبېږي، همدارنګ مثال امریکا او آسټرالیا دې ځای ته لاړو. استعداد زموږ وطن کې ډېر زیات، اوس هم ډېر زیات لوبغاړي دي، با استعداد ځوان ځوان لوبغاړي دي، هغوی ټول ته باید موقع ورکړل شي، څوک چې لایق دي ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري نو هغه ته باید حتما چانس ورکړل شي، ځکه چې همدا د ملک آئنده ده او د ملک نمائندگی کوي. او زه خپل د انګلند کې چلوږي کوم دلته ایزی کرکټ شته، بیا سخت ځکه چې کنډیشن چې ده کوم وشتنځای چې وته یا پچ دا لږ سخت دی نسبت په افغانستان. افغانستان وشتنځای اسانه او دلته سخت دی. نو
د چا لپاره؟ د بیټسمن لپاره که د بولر لپاره؟
بیټسمن لپاره. بیٹسمین پر ذکر سختی چلتا باران زیادتی تھی ملکوں کے کل باران کی بیا پچ خشتی مثال دے کی دا مشکلی بیٹسمینان پر بال سوئنگ کی گی یعنی بیٹنگ مشکلی خو استعداد نسبت پدی جسم ما کرکٹ کو سم جلتا اولو بیدما مختلف کلبوں کے خلاف اولو بیدما پدم وطن کے استعداد دیر زیادہ خو چلتا سہولیات پلیران تا مہیا ہوئی تھی الکان سپورٹ سی الکان تا موقع ورکړل شي چې هغه هر لیول کې شي او هر عمر کې شي، نو د هغه مطابق ټول ته چانس ورکړل شي. زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبیږي په دنیا کې دین به نور هم خوځي.
امکانات چې دلته ګورئ تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره، مخصوصا د ځوانانو لپاره، د تنکیو زلمیو لپاره، او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه؟ په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري.
بلے توپیر خو ډیر د زکه د ملکونو کې کوچیز ویل دا مثال سہولیات ډیر زیات دیل دا اکیډمیان ډیر دیل دا گراوندونه ډیر زیات دی گراوند ټرف ډیر دی دا مثال دا کم چې میچونه چې کیږي د انټرنیشنل پرسا دا او افغانستان کې سہولیات شته. اوس مثال گراوندونه جوړ شوی دی کابل کې، بعض مختلف گراوندونه جوړ دی خو نسبت اغیزی دلته سہولیات ډیر زیات دی.
د راتلونکي لپاره ستاسو څه پلان دی؟ غواړئ همدې کرکټ ته دوام ورکړئ او که نور څه پلانونه هم د ژوند لپاره لرئ؟
نو فلحال خو لګیم کرکټ کې لګیم، او زه مثال لیګونو ته زما مختلف لیګونو ته زما لوبېدلی یم. تیر کال زه تللی وم آسټرالیا ته تللی وم، هلته هم زه لوبېدلی یم. او دی لیګو ته وایي هر کال کېږي، نو تیر کال مهلته ولوبولو. او بل امریکا ته هم تللی وم 2023 کې، یو ایس اوپن ته ټورنمنټ وي هغه کې هم زه لوبېدلی یم، او په دوبۍ کې مختلف لیګونو کې لوبېدلی یم. نو فلحال خو خپل کرکټ ته ادامه ورکوم او بس خپل فټنس او کرکټ باندې زه لګیا یم. نو فلحال کرکټ هم کوم، او په څنګ کې زه کوچ هم یم، لیول 2 کوچ هم کړی د ای سی بي نه، د انګلینډ کرکټ بورډ نه، د هغې سرټیفیکیټ هم شته. آهسته آهسته غواړم چې لیول 3 کورس هم وکړم، همدارنګه غواړم که فیوچر کې د کوچنګ وظیفه مخکې وسم، دنیا مختلف ټیمونو ته کوچنګ وکم. او دلته هم زه تقریبا 53 کسان ماشومان دي، واړه هلکان انډر ایج، دوی ته زه کوچنګ کوم، د هغې تجربه هم لرم. او سلو سلو غواړم چې لیول 3 کورس هم وکم، بیا همدارنګه نور هم غواړم چې خپل معلومات اضافه کړم، بیا کولی شم چې انټرنیشنل ټیمونو کوچنګ هم بیا وکم. نو پم دې ټولو باندې بوختم. بلې،
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچنګ لپاره یا د روزونکو په توګه په نړیواله کچه د کار کولو لپاره هغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري؟
هغه نو ما تاسو ویلې زه وسله لیول 2 کوچم، هغه بیا هغه په لیول 3 کوي. او نو تا تجربه چې څومره تجربه لري، ته څومره مثال ایکسپیرینس لري، دا ټول کاونټ کیږي. او تاسو ویلې چې جمع کیږي دا هغه مثال کا غواړي چاته پیشنهاد وکړي او یا چاته ته اپلای وکړي وظیفې ته د کوچنګ په حساب کې. دا هغه مغه کوم ملک ته که غواړي چې اپلای وکړي، بیا هغوی ته ټول تجربه ګوري، بیا هغه مطابق باندې تا د خپل ټیم لپاره پیک کوي یا چوز کوي.
افغانستان ته د تلو څه پلان لري؟ یعنی د دې لپاره چې له ملي لوبډلې سره یا دغه د کوچنګ کوم مهارت چې تاسو لري، د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی، غواړی چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې؟
ولې نه، وطن خو زمونږ تاسو قسم رمون تاسو خپل وطن لري وسو، یا خارج ملکو کې ژوند وکړو، بیا هم خپل وطن څخه خبرېږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو، خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته، ماشومانو ته. او کوم تجربه چې موږ لرو او کوم کرکټ هم چې کړی دا کوم ایکسپیرینس دا اتمن غواړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کما او کومک وکم. نو حتمن زړه مې غواړي چې په آینده کې لاړ شم او هلته کوچنګ وکړم. بلې،
د افغانستان کورنۍ کرکټ دا اوس تاسو څنګه ارزوئ؟ د دې وړتیا لري چې په راتلونکي کې لکه څنګه چې د اوس د افغانستان ملي لوبډله خځلېدلې ده او په نړیوال جام کې خېل سپروړنې هم درلودې، یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي؟
بلې، افغانستان ډومېسټک کرکټ چې ده د پخوانه ډېر ښه شوی ده. مثال هلته ټو ډے کرکټ کېږي، تھری ڈے کرکٹ کېږي، دغه ټورنمنٹونه دي، داخلي ټورنمنٹونه دي. مثال د نوي ځوانانو ته ډېر ښه چانس ده، دوه ورځنۍ لوبې ته وایي، درې ورځنۍ لوبې ته وایي، بیا هغې نه بعد څلور ورځنۍ چې کوم فرسٹ کلاس لوبې دي، دا ډېر مهمې دي. یو ملک پساته یو ملک داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډېر مهمه کرکټ دي. همدارنګ لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنٹونه کېږي، رنجی ٹرافی ته وایي، هغه هم همدغسې ټورنمنٹونه، هغې نه پلیران راځي ملي ټیم ته، آی پی ایل او دې ټیمونو ته پک کوي. او په مثال پاکستان کې دا ټورنمنٹونه کېږي، ورته قائد اعظم ٹرافی ته وایي، داسې نور ٹرافیانې دي، هغه داخلي ټورنمنٹ همدې نه پلیران راځي ملي ټیم ته، نور نولس کلونو ته. نو زمونږ په ملک کې هم ټورنمنٹونه دا اوس زه چې سوشل میډیا په تھرو فالو کوم، شته لیسټي ټورنمنٹ هم شته چې هغه پنځوس ورځې دی، شپږیز هم ټورنمنٹ هم چې ما خپله دوه تیرې شپږیز کړې د افغانستان نه شروع کې، چې کله دا شپږیز شروع شوی وه په افغانستان کې، نو ما دوه کاله کړی ولته. نو دا شپږیز ډېر ښه ټورنمنٹ ده. زمونږ اوس لوبغاړی ستوری راشد خان چې ټوله دنیا اوس پیژني، دا د شپږیز نه راغی. هماغه ټایم کې مونږ چې کوم دوران کې وو، دا به هم لوبېدو د کندهار ټیم نه، د بوس نه، بوس زونو هغې نه راشد خان لوبېدلی. نو هماغه شپږیز نه راشد خان سلو سلو هغه د مخکې راغی. نو کول شو داخلي ټورنمنټونه مونږ لوبغاړي ملي ټیم ته ور وپېژنو. زمونږ داخلي کرکټ د پخوانه ښه شوی ده، خو نور هم باید ښه شي. څومره چې پکار ده هغې ته باید کار وشي، او څومره داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او څومره چې لوبغاړو ته چانس ورکول کېږي، میچونه دې باید زیات کړي. داخلي کوم میچونه چې دي فرسټ کلاس، مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو پر فرسټ کلاس کېږي، نو لوبغاړی حد اقل یو لس فرسټ کلاس وکړي. نو اوس فلحال میچونه ډېر کمی، لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاویږي، دینه باید زیات ملاو شي. نو دا ډېر مهم دی. همدارنګ جو لیسټ میچونه کېږي، یو لوبغاړی باید ډېر میچونه وکړي، د لیسټ نه چې دوه درې میچ څلور میچ وکړي، نو دې کې باید اضافه راوړي. او بل ټي ټوینټي کرکټ هم باید وشي، ځکه ټي ټوینټي لوبغاړي موږ ته پکار دي. دا هغه ټول ټورنمنټونه چې بیا کولی شي چې افغانستان ملي ټیم ته نور نولس کلونو اے ټیم او ایمرجنګ مګر ټیمونو لپاره کولی شي لوبغاړي ډېر په اسانۍ همدې ټورنمنټونه پک کړي.
تاسو په خپله په کوم فارمټ کې لوبه خوښوئ؟ په دا لنډو فارمټونو کې، شل اووریزو کې، او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنیو کې؟
نو زما خپل اوس خپل کرکټر ما او کته مډیو خنه کړ، زما درې ور فارمټ خوښيږي، او زه درې ور فارمټ کې لوبم کوي شم، او خوښه ما چې ټیسټ کرکټ مډیو خوښيږي، ځکه هغه پنځه ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله په هغه ورځ په هغه میچ کې معلومیږي، ځکه هغه پنځه ورځې لوبېدل هم دومره اسانه نه وي، نو هغې لپاره ډېر تیاري او آمادګي پکار وي. نو زه خپله شافن درې واړه فارمیټونه زما خوښېږي، او درې واړه فارمیټونه زه کولی شم.
ډېره زیاته مننه. که څه د مرکې په پای کې زیاتوي اوریخیل صاحب،
خواهش کوم تاسو نه ډېر زیات مننه چې ما ته موخه راکړو. په اخره کې به زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول هیوادوالو ته چې همیش کوشش دی وکړي چې د ورزش لارې دې اختیار کړي، تعلیم دې وکړي. تعلیم ډېر ضرور ده ټولو ته، ځکه تعلیم داسې یو شی ده چې موږ کولی شو چې خپل د ژوند ټول دا کوم مراحل چې دي، د ژوند ټول کوم هغه چیلنجز او مثال ټول ټیټو جي کوم ژوند کې خبر راځي، هغه موږ کولی شو ډېر په اسانۍ باندې حل کړو. نو دا پیغام ټول ته ورکوم چې تعلیم ته توجه وکړي، او ورزش وکړي، او خپل مینځ کې مینه او محبت وکړي، خپل مور او پلار احترام وکړي، ځکه الله پاک موږ پیدا کړي همدې لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینه او محبت ولرو او د بل احترام وکړو. نو بس همدا پیغام دی ټولو هیوادوالو ته.
په لندن کې د را د کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی غړی محب اوریاخیل د ازادۍ میلمه په پروګرام کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو، تر بلې ځانګړې مرکې زه احمد تکل خدای پامانی در سره کوم، او په پاک رب وسپارم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.